کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل شو. په نګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالي ملالي میوان پر وژل کېدو خبرګونونه اوریدلای سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو یو بل خبرونه تم زفر بازار هرکلای کوم چې تخنیکی چارې تای روشن را سره مخته وړي. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار پرانستل شو. یونما په ننګرهار کې د خبريالي وجنه بوګنوونکي کار بللی او ټاکل شوی تر یوې اونۍ پورې د بریگزټ سوداګري ستړون ورستای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شو. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لري واټانه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
خطاهن
دا وسپنی پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناک او ارزانه لار ده.
در قاره آسیا
تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبريالي او د بشري حقوقو فعال ملال میوند وجنه غندلې. یونما پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي دا پیښلې دي ارخه هم بوګنوون کې د چینو موړي د بشري حقوقو پر نړیواله ورځ ووجل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبريالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو تر لاسه شوی نشي غلي کولای. خاغلی غنی په خبر پانه کې دا برید وحشانه بللې او اړوند ادارو ته ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري. ملاله میوان چې د نکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله و نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره داندې ته پر لار وژل شو. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خوشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د ملاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول. نن ډېر زیات خبریالان خوشینی وو چې په پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کیږي، نو له لاسه ورکول دا یو ډېر لوی غمیزه وه خبریالانو لپاره.
تر اوسه د ملالۍ د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړی داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو ټلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی و. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په وغلچکی برید کې وجل شوې ده. امنیه قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته پلار و چې برید پرې وشو. اسیر وای د غبرید کې د ولسوال یو ساتونکو هم وجل شوې او دوه نور ساتونکو ټپيان شوې دي. تر اوسه کومي وسلوال ډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ ځون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې تر د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړۍ او جګړو راپورونه ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګري سړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدل. بریگزټ وروسته سوداګري سړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغه خبر وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارد ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین په لیکو دوه ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت په سلو کې څه باندې نوي خودل شوی د لومړي ځل لپاره د سیشن بیل ورځ راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغه سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دوه جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعال کړي ده. کوکیز په انلاین بڼه د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل شو. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند وژنې په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو:
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولۍ بیا راکولي درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته وم. زما له بیا روټۍ نه راکولې دوه ورځې درې ورځې حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول وې سوزولم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بل برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستي سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیړی کې لا پراخیسي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د افغانستان ثبات د ایران او په دوړو هیوادونو کې ثبات د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپن پټلینن پنځ شنبه د افغانستان او ایران د دوړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په انلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دوړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړو. وی ویل چې دا پرانسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دوړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیل دل د دې ښکارندوی کوي چې دوړو هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تمثيل کې مهم رول لري. هغه برخو چې دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وستې تستری پروژې تراهان دي.
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران دغه ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړي او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت یې باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې دننه چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلۍ څلورمه برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایټالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیه لاره له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړیدو طرح هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړیدو طرح جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړیدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او پتیرو خبرونو کې هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په یوه وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې تر سره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو تر څنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود، او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم کار سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی، سب خبرونه ته شرغلی.
بلې ډیر چاته مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې د ملالې میوند او د دې د ډرایور چې لوی سر یو ځای وژل شو، نن سهار د هغوی جنازه تر سره شوه. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والی او امنیتي مسؤلینو همداراز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې کته هم د ملالی میوند دغه وژونکي په تاریخ خبرې شوې، او تر اوسه لا معلوم نه دي چې دا څوک وو او ولې دوی ووژل. خو ځایي چارواکو په تیره د ننګرهار والی د خبریالانو او د ملالی میوند او د دې ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو، او هم کورنۍ او چارواکو غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي، او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، امیر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تېر کې همداسې خلک وژل شوي دي، بیا امیرین په تېر کې بریالي شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالې میوند پلار د ننګرهار والی سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وغوښتل چې کسان چې دوی دغسې نورې له لس زیاتې نورې ملالې لري چې ټولنې ته به وړاندې کړي او د ملالې میوند هغه ارمان به پوره کړي. خو ژمنه یې دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالې میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي، او ګواښه وکړه چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي، او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی، او ځکه دوی کابل ته راپېچېدلي دي.
ډېر زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالې میوند جنازې مراسمو څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان ښځو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تیرې فبروري په میاشت کې ملالې میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی وو.
نومي ملاله میوند او شاوخه درویش کاله عمر لرمه پنګرهار کې د انکاس ټلویزیون سره د ویاند پتو کار کوم تر څنګه بیان رادیو سره خبري الکوم او د خزو حقوقو برخه کې فعالیت کوم هم دلته شالبات خار کې وسیګ سولې پرته ژوند ناممکن دي کله چې په هواد یا په ټولنه کې سولې نو هغه د ژوند هغه کوم یړتیا چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېږي مثلا د اول خدای چې خپل ژوند په سولې کې تامینېږي کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وخت په دې فکر چې وس په خپل ژوند لاس ور کوي کله چې سولې نو دغه فکر لچا سره نه مثلا د زده کړو حق دی د سرپنا حق دی د امدارنګ د روغتیا حق دی د کار کولو حق دی د بیان د ازادي حق دی دا ټول هغه وخت ممکن دي چې کله په یو ټولنه کې سولې هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د خزینه ول لپاره شي یو تور دوره و کچيري طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي په حکومت کې ګډيږي نو موږ تر خلاص وي لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله اما ک دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دي
دوستانو د ملالی میوند رغم واوریده چې نن په یو وسلوال بریت کې د تل لپاره خاموش شو ملګرو ملتونو د ژورنالستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمیر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغه خبريالي وژنه غندلې ده او د یو بشري جنایت په لاله نور تفصیل راته اجمل اندرا کوي
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکي کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمائندګي او سفارتونو افغان چارواکو د بشري حقوقو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځواني خبريالي په جلال آباد ښار کې د دغه ځواني خبريالي وجل غندل دي د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر لیکلي دي دا پیخه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2020 کال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبريالي شوه بریده او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پرستازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو غندي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوه ځانګړي اعلامیې کې ویلي دي چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ باندې د داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي په د نورو سفارتونو هم په خپل ټوئیټر پانو او اعلامیو کې د بریده غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم د غبرید ټکان ورکون کې بللې ولسمشر غنی د دې بریده سخت غندلو پر مهال ویلي زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي پر دوی بریدونه بشرزت جنایت او نه بخونکي عمل دي دا ارګ څخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهي واشت لارویان د داشان بریدونو پتر سره کول سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سري حکم په اساس د افغانانو حق دی نشيزيان منولې دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی خاغلی غنی د پیخي د چیړنې او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی کمدارنګا د مصالحې د علي شورا رئیس عبد الله عبدالم په ویلا مې کې د بریډ د بیان په ازادۍ باندې بریډ ګڼلې ده خغلی عبد الله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریډون سره د افغانستان د خلکو رساغغ غل کړی دا یې نکاس رادیو ټلویزیون خبريالي ملاله میوند او دغه موټر چلول کې نن سهار په یو تروریستي بریډ کې ووشل شو تر دې تقریبا څکم میاش مخکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبان او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې دي هدفي وژني پایته ورسي
دغه زیاته مننه کوم اجمل اندوی چې د ملالی میوند پروژنې د کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونو په اړه راتول په همدې ترڅ کې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښتل چې د ملالی وژنې په ننګرهار کې پر خبريالانو څومره غیظ کړی دی
یقیناً د ملالی میوند شهادت د ننګرهار نه وځ د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبريالانو هغه څوک چې د مریاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول نن ډېر زیات خبريالان خوشي وو او یقینا چې د داسې یوې مهربانې همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره. په کاري چاپېریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال که وغواړي مونږ وژلی شي، مونږ بې څوکه یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې هم ژړل، او له حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه هیله دا وه چې خبریالان بې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا هم درد چا دي د هېچا هم نه دي. نو په لحاظ د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدار صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو شذینه خبریاله پناشه کیږي، د څه مت توجیه کیدای شي؟ ولی باید یو شذینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې پناشه شي؟
دا یو شذینه خبریالان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخر به څه کیږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کیږي. دلته خبریالان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلواله ډلې وړي چې په دولت باندې فشار وارد کړي، او ځکه د خبریالانو په وژلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرحو غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وژلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کیږي. نو کېدای شي دغسې یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر وو چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعاله دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملالې میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه هم غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملالې میوند مور هم نن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم و. نو دا یوازې د دې مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یو یې د خبریالۍ اړخ او بل یې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدار صاحب، هغو عاملینو ته ستاسې پیغام څه دی چې دا ډول پېښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپل اهدافو ته ورسېږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته دا ویل غواړم چې تاسې به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله و ارزومو دا ده چې د جګړې ټول ښکېل خواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي، خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. نه خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو د داسې بې کسه بې څوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم دردو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دی. د یو شمیر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل سوی و چې د لګیدلې تور لمخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای لدا څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوې دي. دا سشکاري چې دا د راتلونکو ادارې لپاره یو سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشر د لیشتېدو د واک ټلې خبر کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دا مسأله جدي کړي او ډاډه دي چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وای چې دای له دې تحقیقاتو د دسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهیده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کیشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوی و. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکو ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شایده قضیه د جمهوری غشتونکو لپاره د ولسمشۍ پراتونکو دوره کې د سیاسي فوټبال په یو ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډانلډ ټرمپ او ډیرو جمهوری غشتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او پدې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او کبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پښتنو به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د سو دلایلو لامل به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنی دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوه اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوه اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنۍ واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمیره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغه به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې فقره اوس په 10 ورځ د معلولینو چارو ویان په خپل وینا کې وویل چې موږ ټول معلولین ته معاش ورکړی دی. دا ته نه یې کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ورکړی شوی، نه نه یې کال نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړپوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په دې حقله باور وکړي. وسلام په احترام.
د نننۍ لغمان ولایت په سر کې د کوم یعنې د ټولنیزو اداره کې چې تاسو سره کومه د کتاب څخه خبرې کړو، دا کار چې تاسو په لغمان د فارمال صاحب له کوزینل وړاندې مې په دغه لغمان د نسل سایدل سره تجربه کړو نو تاسو یو څه په شنو کې نوې بحثونه دا د دې راډیو نه خاص کوم چې دا زموږ سره نه ګډه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اډمو اساسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او ډاکټرانو معاش ورکوي. ډېره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو آوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ور نه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي کور خرچه مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
اسلام د لشکر ولایت د لشکر بازار ولایت څخه د لشکر بازار څخه درته خپل آواز په ازادي راډیو کې سب تمام اوروره بل د هلمند کې د نظامي شهیدان او معلولینو سره دا چې شخصي برخود روان دی یعنی په ټولو دولتي اداراتو کې زواد رئیس صبر جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته ونیم سوه نه سوه کا پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلاوی آیات راولی دي د ونیم سوه د هلمند شهیدانو د نظامي شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسو پیغامونه خو موارد په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتر اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وژل شوی. د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار وو چې بریټ پرې وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګری ستړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژي دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به دغه سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم اسد الله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل سي پاتم د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ او د سپورت لا دګره به نوې خبرونه راته رحمت الله افغان وای
د سپورت ورزنه هنداره.
د استقامت تر عنوان لاندې د اسپ زغلاونې د لوبو په پایله کې اسپ زغلاونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب سول. په دغو سیالیو کې چې تیر ورځ ترسره سوه له سوار لوستو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی و. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب الرحمن قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سورو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرصت په روانو غوره لیګ سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیمه پایلوبه کې صداقت لوبډلې په یو جالبه لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلی مشوف په خبره په همدې پړاو لوبه کې ظاهر اسد لوبډلې سنایي لوبډلې ته د 15 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له څو ورځو راپدې خوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالی او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالی لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتي خبرونه مواردل دوستانو مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څنګ ته هم سر ښکار کوو لیونی مینی کرم آشنا لبیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهور سندرو ویونکې ایوب د ناروغي پر بستر پروتې کورنۍ د درملنې لپاره ځان به وسګنی اجمل تورمن پر دې راپور کې د نموړي ناروغ صورت پښتلې ده په کاروي وره
لیبل نی کرمشنا د بیا بان سرا پریدی چې ګرزم دیونه پغرونو
د افغان موسیقي یو لوی هستی خو بی وسا او بیمار د مینې سندربول ایوب چې ل درنوی مینوال یې ورته ایوب صدوی د نګدې نه هو لسیزو دی او ل دیر لسکلنی ل موسیقي سره پاتې شوی دی
وسرات غرونا غړمونا کار دین محالونا
نو موري چې ډېر شمیر ځوان هنرمندان په بخو ودرول اوس خپل د امسا او نور په مرسته دريږي او قدم اخلي د افغان موسیقي دا ویړلې سیره په غوګونو سم نشي اوریدلې او فکری توازن یې هم للا سور کړي د سندرغاړي ایوب لور سیماګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي د بیوسۍ اوخ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي
لار خو تبا کړی پلار پس لیبنې شوې یو د مې د سوزي لیکور چې ورته ګورو زه اوس غواړم چې بس مې نه رسېږي چې شې وکم دې ته پلار مور خو تاسو ته پاته چې پلار مور چیشته وي
کایحان ایوب
اوس رات غرونا غړنګونا
دای د ایوب استاد مسیده کایحان چې خپل هم سندرغاړي دی وای کله چې مافیلونو کې خلق ورنه د ایوب استاد سندري غواړي ویاړي
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی ام قانون ژوندې وسی او نر خو دوی پاتې دی فعلاً
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم امرستا نه ده شوی
د وزارت نه موږ دای هله کو چې د هنرمندان هم دیو د دې وطن دی وغړي په صفات باید ومني فلا ته فرهنګ باید د یو استاد چیز نه یو سره ماته دی وظیفه راکی زما غزامونو ته مسیانو ته به وایم نو مرسته باید ور سره وشي زما ته یو استاد نه ډیرو نرماندان دی
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل ورار سره ژوند کوي د دوه لونه لري دوه زامن هم درلودل یو زوی مړ او بلې ترې تم دی لونه په پیښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته ل تورخم راوړي
چا د شوخ نظر د پارا خبرونو ګرځم نا قرار د چا د شوخ نظر د پارا
دوستانو د ایوب د روختیا په اړه راپور خو مو وریدای او وسم کته هم په دې خبرونه کې د کور کلی پروګرام نوبت خو د دې پر ځای د شوز پر وړاندې د تاوتری خوالي او تفصيلي راپور تر تخبرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوې راپور چې د دسمبر پر 8 نیټه خپور شوې په افغانستان کې شز یو انجونی قضایي سیستم ته لاسرسي نه لري په داسې حال کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د بخښین نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنی په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هیواد کې د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندیشنه څرګندوي د افغان حکومت ته څه تمکېږي چې د پرمختګونو په خوندې ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي ملالی بشیر پر دې موضوع تفصيلي راپور لري چې د متضرر شوز په ځخ پیلېږي
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم زه بنم لرم د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یوه غې واده کړه د غې خاطر
دا ژغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر شوې وه دا ښځه چې ازادي راډیو د موضوع د حساسیت له کبله